السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2013 کال د جنوري د میاشتې شپږم نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ 19 خبرونه ټولنه او سختریزي هم لرو. خو اول خبرونه له انیسا اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د امریکا مرستې بندیدل به په پاکستان سلبي اثر ونه لري. د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی خپل کورنۍ ته سپارل شوی دی او ټویټر شبکې ویلي د لانجمنو بیانونو له وجې به د بیلابیلو مشرانو پاړې نه بندوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شاهد اخا خان عباسی ویلي امریکا چې پاکستان ته کوم امداد ورکوي هغه ترګری سید نړیواله مبارزه کې ډیر کم دی. نوموړي تیرورست د ګارډین ورځپاڼې سره په یوې مرکه کې ویل پاکستان د ترګری سید جګړه کې ډیر تاوانونه ترلاسه کړي او د امریکا لخوا پوسی امداد ودرولو سره به په دوی سلوي اثر ونه شي. بلخوا د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتسوی تېره شپه مشال ریډیو ته ویل پاکستان ته د امریکا د پوسی مرستو ځنډیدل به د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو منفی تګلاره بدله کړي.
من انتظار لرو چې دا پریکړې به په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوستلو کې مرسته وکړي او د دې سبب بشي چې د افغانستان په اړه د سیمې د ځینو هیوادونو اوسنی منفی دریس مثبت کړي. ښاغلی مرتضوي وویل د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ په دې سیمه کې وضعیت بدل کړی دی.
امریکایي حکومت د سیرت پرس ویلي وو چې د وسلوالو سید د پاکستان تر پریکنده اقداماتو پورته کولو پورې ورته د شاوخوا 2 اربو ډالرو پوسی مرستې سنډوي. د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلومه کسانو تښتولی وو د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. محمد نبی احمدی پرون مشال لډیو ته د خپل نیول کېدو په اړه ویل د درملنې لپاره هند ته تللو خو د ناروغۍ زیاتېدو له وجې پاکستان ته ولاړ. نوموړي زیاته کړه د پېښور په ډبګرې سیمه کې نامعلومه کسانو ونیو. احمدی ویل نشي ویلی چې چا تښتولی وو او په دې هم نه پوهېږي چې څرنګه او د چا له لارې خلاص خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. یوې غیر سرکاري ادارې بلو وینز په خیبر پختونخوا کې په نرخصیانو د تشدد مخنیوي لپاره د محافظ په نوم د موبایل اپلیکیشن پرانسته کړې. د بلو وینز مشر قمر نسیم پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال په دې اړه وویل په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال نه تر اوسه 450 نرخصیان وژل شوي او په دوی د تشدد 609 پیښې رپورټ شوې دي.
2017 کې 208 کیسز چې کم دی رپورټ شوی دي چې دغه وو خواجه سرا چې کم دی هغه قتل کړی شوی دي پېښور نوشهرا او پمردان ډیسټریټ کې. د دې اپلیکیشن لانچ مقصد دا چې خواجه سرا با اسانه خپل چې کم رپورټ ته چې کم وایلنس ته هغه مونږ ته رسولي شي.
د خبر پختونخوا د نرخصیانو ترانسجنډر اکشن فورم د دې ګام ستاینه کړې او د دې ادارې مشر فرزانه جان مشال ریډیو ته ویلي هیله ده چې د دې نوې ټکنالوژۍ له امله به د نرخصیانو سي تشدد کې کمی راشي. د خبر پختونخوا چیف سیکرټر په ټولو ضلعو کې د تعلیم محکمو ته هدایت کړی چې په سکولونو کې د داخلاقیاتو زده کړې ورکول هم پیل کړي. د چارسدی د تعلیم محکمې ضلع مشر محمد سراج خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې کار لپاره منصوبه جوړه کړې او د روانې میاشتې په اخیری ورځو کې به په چارسده کې د اخلاقیاتو موسمون خودل پیل شي.
مونږ په زیاته زمله کېږي نو پای کې د 10 منټه تر 15 منټه پورې په اخلاقیاتو باندې یو خصوصي لیکچر وی لکه او دا د استادانو او د بچو دواړو لپاره د کردار سازۍ لپاره ضرورت دی. او چیف سیکرټری چې کوم ډاکټر کړی دی نو الحمدلله مونږ په ټولو ضلعو کې دغه سیستم شروع دی.
بلخوا د استادانو تنظیمونه د حکومت دا ګام ستایلی دی. د خیبر قبایلی سیمې خوګاخیل قبیله وایي چې نېشنل لاجستیکس سیل ادارې له دوی سره د کړې لوسنامې خلاف ورزي کړې ده. د خوګاخیلو یو مشر حاجی زالت خان شنواری تر ورځ مشال ویډیو ته ویل چې په ترخم کې د یادې ادارې د ګاډو د ودرولو دفترونو لپاره د خپل شریک جایداد یوه برخه د پیسو په بدل کې ورکړې وه خو تور لګوي چې نېشنل لاجستیکس سیل زیاته ځمکه نیولې ده. بلخوا د دې ادارې یو چارواکي میجر فصل له مشال ویډیو سره په خبرو کې د لوسنامې نه د سرغړونې خبرې رد کړه او زیات تکړه چې د نور تعمیراتي کارونو په اړه بال خو غخیل قبیلې سره مشورې کوي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د ټویټر شبکې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د لانجمنو بیانونو باوجود به هم د بیلابیلو هیوادونو مشرانو پاڼې نه بندوي. د ټویټر شبکې چارواکو ویلي غواړي چې په سیاسي معاملو ولسی بحثونه زیات شي. د ټویټر شبکې د اعلان لاغرستو څو ورځې مخې ته راغلی دی چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د امریکا اټمي وسلو کارولو ته په اشاره وویل او نیوکه یې وکړه چې ټویټر د تشدد د ګواښونو اجازه ورکړې ده. ټویټر شبکې په یو بیان کې ویلي ټویټر د نړیوالو ولسی بحثونو د پرمختګ لپاره کار کوي او منتخب مشران په ټولنه د حد زیات اغیز له وجې په دې بحثونو کې مهم رول لري. د ټویټر شبکې چارواکو زیاته کړه د لانجمنو بیانونو له وجې د نړۍ د مشرانو پاڼې بندول یا لرې کول به خلکو ته هغه مهم معلومات پټ کړي چې ولس یې لیدلی یا پې بحث کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پلان لري چې روان کال هم خپل دنده پر مخ یوسي. نوموړي دا خبره لاغو رپورټونو ګنګوسو وروستو کړي چې ګواکې ټیلرسن به له ولسمشر ټرمپ سره د خرابو اړیکو له وجې خپل دنده سر پرېږدي. ټیلرسن پرون له سی این این ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل تیر کال د ولسمشر ټرمپ انتظامي لپاره ډېره کامیابه وه او اوس نوې تګلارې عملي کوي چې د ټیلرسن په وینا هیله ده 2013 کال به هم د ډېرې کامیابۍ په لور یوسي. او اخیری خبر دا د جاپان کیوډو خبری ایجنس نن د شمالي کوریا د اولمپیک لوبو لپاره د نړیوالې کمیټې استازي په حواله ویلي خای چې شمالي کوریا به د راتلونکو میاشتو د جمی په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. د ایجنس تر مخه د خبره چنګ اونګ په بیجنګ نړیوال هوایي ډګر کې خبريالانو ته کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان وزیر اعظم وایي د امریکایي حکومت له لوري امداد ځنډول به په هیواد اغیز ونه کړي. معلومات ترکو د افغانستان د کونړ ولایت مرستیال والی چې خوا او شادرې میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلومو کسانو اغوا کړو په جلال آباد کې خپل کور ته رسېدلی دی. یو کارپوه وایي باید پاکستان د داسې پېښو مخنیوي وکړي.
توګمندیا د حکومت چارواکي په یو هواد کې بل هواد کې نو چې داسې یو فضا وي چې مخکې یو بل باندې تورونه لګي یو بل باندې شکې نو دا خو بیا واقعا د هغې ډېر منفي اثر کېږي.
په پاکستان کې د واکمن او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ لفظونو جنگ تیز شوی دی. شنونکي موجوده حالاتو ته څرنګه ګوري؟
چې دا موجوده کم حالات را جوړ دي. فدې کې باید چې ټول قوتونه او ټول ادارې دا په یو پیج باندې ودرېږي چې دا اتفاق وکړي چې دا آئین او دا یونیټي به فالو کوو.
اونیزه خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې مو په پاکستان کې د سخت دریزی پر ودې د مذهبي ډلو رول موضوع سیړلې ده.
د ریاستي نظام چې هغه دا ګوندونه چې دغه قوت په بخلو میډیا باندې تعلیمي نظام کې تبدیلی راغلي سلیبس کې
او تبصرے ہم لرو ل مشال ریڈیو سرا پاتشے. تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي چې د امریکا له لوري د ترهګری ضد جنگ لپاره امداد ډیر کم دی. له برتانیې خبرونکي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم وویل چې د ترهګری ضد جنگ کې ډیرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي او امریکایي حکومت لخوا د امنیتي امداد ځنډول به د دوی په هیواد څه لوی اغیز ونه کړي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا څرګندونې له هغې ورځ وروسته کړي چې امریکایي حکومت د وسلوالو ضد د پاکستان د پرېکنده اقداماتو کولو پورې ورته د خواه شا یو ارب ډالرو پوځي مرستې وځنډولې. نور تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل په تیرو 15 کالو کې امریکا پاکستان ته 10 میلیونه ډالره د کال ورکړي دي او کله چې هغه خبر شو چې دوی ته 250 میلیونه یا د 500 تر 900 میلیونو ډالرو د کال ورکړل شوي دي او اوس په نه ورکول کېږي نو دی پر دې نه دی خبر ځکه چې داسې نه ده. د 2013 کال په خپل لومړني ټویچ کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیکلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه پاکستان ته 3.5 بلیون ډالر ورکړی دي خو هغوی په جواب کې هیڅ نه دي کړي بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې ورکړې ده. نوموړي ویلي اسلام آباد ته امریکایي مشران احمقان ښکاري. ولسمشر ټرمپ دا هم ویلي چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي چې امریکایي ځواکونه ورسره په افغانستان کې په جګړه دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ولسمشر ټرمپ هغه تورونه ناسم وبلل چې ګنی امریکا وسلوالو ډلو ته پناهګانې ورکوي. هغه ویل پاکستان یو خودمختار هیواد دی او د نړیوالو قوانینو خیال ساتي. عباسی دا هم اول نن دوی د وسلوالو ډلو خلاف د نړۍ تر ټولو لوی جنگ کوي او په دغه جګړه کې خپل وسایل استعمالوي او باید نړۍ پر دې خبر شي او د پاکستان ستاینه وکړي. هغه وویل په دغه جګړه کې په پاکستان کې په زرګونو کسان ووژل شول او په زرګونو نور ژوبل شول او اقتصاد ته یې د 1,00,000,000,000 ډالرو نه زیات تاوان ورسید. نو ځکه باید نړۍ د پاکستان د هڅو قربانیو ستاینه وکړي او دوی یوازې دا غواړي چې نړیوالو ته دا په ډاګه شي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې په مخکې صف کې ولاړ دی او ځکه یې هم تر ټولو زیات تاوانونه وزغمل. ګارډین د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي د دغه امداد د ودرېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې هم تاوتریخوالی راشي او ممکنه ده د دواړو هیوادونو اړیکې زیاتې پیچلې شي. د فرانسوي خبرې ادارې سره په خبرو کې دغه امریکایي چارواکي دا هم وایي د کالیشن سپورټ فنډ کې دغه 2 بلیونه ډالر چې پکې ځینې پوځي سامانونه هم وو اوس په پاکستان ته نه ورکول کیږي. بلخوا وزیر اعظم عباسی اول دوی د ترهګرو خلاف جنګیږي نو ځکه که څوک دا وایي چې پاکستان ترهګرو ته ځایونه ورکوي د دې نه بله غلطه خبره نشي کېدی. هغه وایي پاکستان چې په دغه جګړه کې څه کړي او څه کوي باید نړۍ ته وښودل شي او زیاتوي پاکستان پر خپله خاوره د وسوالو خلاف دغه جنگ ګټلی دی.
فرخنده اسد والا معلوماتو سره. افغانستان پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستې ځنډېدو ته په اشاره وایي هیله ده چې دا ډول فیصلې به د سیمې ځینې هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان پر وړاندې خپله منفي تګلاره بدله کړي. امریکایي حکومت دا زیارت په ورځ ویلي چې د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې ورته د خواوشا $1,000,000,000 پوځي مرستې ځنډوي. تر رضوان مراد رپورټ اورو.
د جمهوری ریاست د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت هیله من دی چې دا پریکړه به د افغانستان پر وړاندې د ځینو هیوادونو دریس بدل کړي. ښاغلی مرتضوی وویل موږ انتظار لرو چې دا پریکړې به په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوستلو کې مرسته وکړي او د دې سبب بشي چې د افغانستان پړه د سیمې د ځینو هیوادونو اوسنی منفي دریس مثبت کړي. خاغلی مرتضوی ویل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په دې سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. نوموړي په دې اړه چې آیا پر پاکستان د امریکا د فشارونو او د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگټن پلان شوي اقدامات له افغان حکومت سره همغږي شوي او کنه څونه ویل، خو وایي چې افغانستان او متحدان یې شریک کار کوي او له یو بل سره مشوره کوي. متحده ایالات وی دا مرسته به تر هغې ځنډېدلې وي تر کومې پورې چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي نه وي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د دې پریکړې په عکس العمل کې ویل چې یو اړخیز بیانونه د اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر ضرب الاجلونه ټاکل له تروریزم سره په مبارزه منفي اغیز کوي. پاکستان ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دې هیواد لخوا د 140 میلیارد ډالرو د لګښت ستاینه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي اسلام آباد هوډ لري چې د خپلو وګړو د سر او مال د ساتلو په سیمه کې د ثبات لپاره څه چې کولی شي هغه ترسره کړي.
دا و رضوان مراد. د امریکا حکومت د زیارت په ورځ پاکستان ته تر هغو پورې د پوځي مرستو د ځنډولو اعلان وکړ تر څو اسلام آباد د ترهګریزې جګړه او په تیره بیا د افغان طالبانو او حقانی شبکې خلاف پریکنده اقدامات ونه کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په غبرګون کې ویلي چې د امریکا دا فیصله به له وخت سره پر مشترکه اهدافو خپل اغېز پرېږدي. د پاکستان او امریکا ترمنځ مخ په خرابېدونکو اړیکو ته په پام سره د مشال ریډیو مدیر داود خټک د امریکا ویلسن انسټیټیوټ نومې تینک ټینک څېړونکي مایکل کوګل مین سره مرکه کړې ده. نوموړي د پاکستان، افغانستان، هند او بنگلادیش په حالاتو نظر ساتي او په دې اړه څېړنې او لیکلې کوي. راځي چې مرکې ته وښو.
امریکا وایي پاکستان دی د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، خو بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي دي او پورته کوي لګیا دي. په دې حالاتو کې تاسو ویلی شئ چې امریکا څه قسمه نور ګامونه له پاکستان غواړي چې هغه پورته کړي شي؟
دا لا نه ده څرګنده چې امریکا په اصل کې له پاکستان څه تمه لري. چې څه باید وکړي. خو څومره چې زه پوهیږم زما په اند امریکا له پاکستانه غواړي چې د حقانی شبکې جګړه مار راټینګ کړي، او بل زما په ګمان د پاکستان په استخباراتو او پوست کې هغه پیژندل شوي انفرادي کسان چې له وسلوالو ډلو سره لاس لري پاکستان دې هغوی هم تر بندیزونو لاندې راوړي. په دې پوهېدل ګران ده چې هغه کوم ټاکلی کار دی چې امریکا یې په پاکستان کول غواړي، خو په لویه کې تمه دا ده چې پاکستان له هغو ترهګرو سره نور خپلوي ختم کړي چې په افغانستان کې امریکایان په نخښه کوي.
دا اوس چې کوم د پاکستان په پوځي امداد باندې کټ لګول شوی دی، نو دا خو که وګورو د سپینې ماڼۍ یو فیصله ده. تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان په حقله او د پاکستان د پالیسیو په حقله په کیپیټل هیل کې خلک څه فکر کوي؟
د امریکا په پارلیماني ودانیو کې د پاکستان په اړه دا مهال رویه ډېرې زیاتې جارحانه دي، او د کانګرس نه هم ډېر سخت اعتراضونه مې تر غوږو کیږي، او زما په اند اوس به د مخکې نه زیات ملاتړ دې دریځ ته ملاو شي چې که مکمل نه وي خو چې تر ډېره حده امداد بند شي. او دا خو پرونی خبره ده چې سینیټر راوند پال وویل چې هغه به په مستقبل کې پاکستان سره د امداد بندولو لپاره یو بل وړاندې کوي.
پاکستان
که څه هم د ناتو غړی نه دی، خو امریکا ورته د غیر ناتو اتحادیه حیثیت ورکړی دی. په دې حالاتو کې به د پاکستان د دغه حیثیت مستقبل یعنی راتلونکی تاسو څنګه
وینئ؟ اوریدلې مې دي چې د امریکا لخوا دا یو ممکنه اقدام کېدی شي. که تاسو د امریکا پالیسو ته فکر وکړئ نو هغوی ډېر داسې اقدامات کولای شي، او په دې کې د پاکستان د غیر ناتو اتحادي حیثیت هم ختمولای شي. زه په دې نه یم خبر چې دا به وشي، خو دا ممکناتو کې راځي.
د پاکستان د خزانه وزیر اوسوس په یو بیان کې ویلي وو چې د امداد بندیدل په دې باندې هیڅ بد اغیز نشي کولای، یعنی په پاکستان باندې. تاسو څه فکر کوئ که د امداد د بندیدو سره هم پاکستان هغه ګامونه نه اخلي د کوم چې امریکا له پاکستان غوښتنه کوي، نو د امریکا نور ستراتیژي به بیا څه وي؟
زما په فکر د مالی وزیر سم خبره کوي، او د مرستې په اړه بیان یوازې د جرأت ښودلو لپاره نه دی. تر دې مخکې هم پاکستان د امریکایي مرستې بغیر وخت تیر کړی دی، هغوی چینایانو او سعودیانو ته مخه کولی شي. د امریکا مخې ته هم ډېرې لارې موجودې دي، د مثال په توګه د غیر ناتو ائتلافي هیواد حیثیت ترې واپس اخیستی شي. دا امکان هم شته چې د ډرون جګړه بلوچستان او هغو نورو سیمو ته ور وغځوي چې د امریکا لپاره اهمیت لرونکي ترهګر هدفونه موجود دي. دا هم کېدی شي چې د پاکستاني پوځ یا استخباراتي چارواکو باندې بندیزونه ولګول شي.
اخیری پوښتنه ده چې تاسو د پاکستان او د امریکا د اړیکو مستقبل څنګه وینئ؟
زما په فکر دا په دې پورې ډېر اړه لري چې دواړه هیوادونه څرنګه ګامونه اخلي. که پاکستان سخت ردی عمل څرګندوي نو زما په فکر دا تعلقات لا پسې خرابېدای شي. د مثال په توګه که پاکستان د ناتو د کاروانونو لاره وتړي نو حالات خرابېدای شي، او زما په خیال امریکا نور سخت ګامونه پورته کولای شي. لکه څنګه چې ما مخکې بیان کړل، پاکستان به ارومرو د دې جواب ورکړي، او دا به یو خراب حالت رامخته کړي. خو زه نه ګڼم چې دا تعلقات به قطشی. اوس نو ډیر څه په راتلونکو ورځو شپو کې به معلوم شي، او په خاصه توګه که امریکا د امداد د قطع کولو په سیر نور ګامونه پورته کوي نو دا به د مستقبل د تعلقاتو لاره څرګنده کړي.
په امریکا کې له یو سیډونکي مایکل کوګلمن سره تاسو مرکه اوریدله. د افغانستان د کونړ ولایت مرستیال والی محمد نبی احمدی چې خواوشا درې میاشتې وړاندې په پیښور کې نامعلومو کسانو اغوا کړی، د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. افغان چارواکو د نوموړي د خوشي کېدو تصدیق کړی دی. د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی سره د مشال ریډیو خبریال روح الله انوري مرکه کړې ده، او دا تپوس اکړې دی چې دا اغوا کېدو سبب یې سو.
زه د یو څه مرستیاله قبله اراده داسې وه چې زه هند ته باید تللی وی، خو چون مرستیا مې زیاده شوله او عاجل تصمیم مې داسې ونیو چې زه باید پاکستان ته لاړ شم او د هغه لارې نه خپل تداعي وکړم. ولې متاسفانه پاکستان کې د پېښور کې د لارې په اوږدو کې لګبرې ته نږدې سرمه د نامعلومو اشخاصو لخوا نه زه هلته ونیول شوم. بیا نه یم پوه شوی چې چېرته وم او څنګه او په څه ډول مین. لا تر اوسه پورې په دې خبره باندې زه نه یم پوهېدل. نو کله چې مونږ ته بیا حقایق څرګند شي نو به تاسو سره مسایل شریک کړو انشاءالله. او په دې هم تر اوسه پورې زه نه یم پوهېدلی، حتی زما د کورنۍ افرادو که څه تلاش به کړی وي، خو لا زه تر اوسه پورې په دې خبره نه یم پوهېدلی چې په څه ډول د کومې لارې نه او کوم ځای نه زه د خپل کور ته رارسېدلم. نو لا تر اوسه پورې زه په ځینې جریاناتو باندې نه یم آګاه شوی. چې کله جریانات ما سره پوره جریانات باندې پوه شوم، تاسو ته به شریک کړم انشاءالله. زه دا نه شم ویلی چې په دې کې د پاکستان حکومت شامل دی. نه، تر اوسه پورې لا ماته دا معلومات نشته دی او هغوی چا باندې تر هغه پورې چې جریان نه یې منل شوی په چا باندې مونږ تهمت نه شو لګولی. او چې کله بیا حقایق څرګند شول بیا به تاسو شریک کړم. زما یو ورور هم نیول شوی دی، لا تر اوسه پورې نه دی رازد شوی.
د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی نوړاندې هم ځینې افغان چارواکي په پاکستان کې تښتول شوي او بیا را پرېښودل شوي. او په پاکستان کې کارپوهان وایي چې دا قسمه پیښې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو یوه وجه ده. نو پاکستان ته پکار دي چې د داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته فقط دومره وویل چې محمد نبی احمدی چې تیر کال د اکتوبر په 28مه د پیښور له ډبګری ګارډن سیمې نه ناسرګندو کسانو تښتولی و، د خوشي کولو وروسته کونړ ولایت ته تللی دی. د ذکر دا چې د قاضي محمد نبی احمدی نه وړاندې هم ځینې افغان چارواکي په پاکستان کې تښتول شوي او بیا راپرېښودل شوي وو. دا قسمه پیښې د دواړو ملکونو په اړیکو څومره بدې اغېزې پرې باسلی شي؟ د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیوایی
الیکې خو مخکې نه خرابې دي. دا ته یو پی خوشي درې سره نور شکوک او شوبات زیاتېږي او الیکې خرابېږي. اوس دا تختول خلک یا وجل سفارتکار خاص توګه مندې د حکومت چارواکي په یو هیواد کې بل هیواد کې، نو چې داسې یو فضا وي چې مخکې یو بل باندې تورونه لګي یو بل باندې شکې، نو دا خو بیا واقعا د هغې ډېر منفي اثر کېږي.
خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې د تېرې څه مودې راهسې دا قسمه پیښې را روانې دي چې د پاکستان سفارتی چارواکی په افغانستان او د افغانستان چارواکی په پاکستان کې تښتول کیږي او دا قسمه پیښې هم د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو اړیکو یو وجه ده.
چې کله تعلقات خراب وي او دغه رنګه هم خلک تښتول کیږي، وجوهات مخې ته ناراضي، نو د بدقسمتۍ نه به بیا دا سلسله روانه وي. او که څوک خلک تښتي دواړو هیوادونو کې او هغه په دې بنیاد تښتي چې تعلقات خراب دي، راشه په دې بنیاد باندې په خلکو باندې نور هغه فشار واچوي، نو دا خو بیا هغه یو ناسمه غونډه لار ده. بلکې کوم حالات دي په دې کې خو حساسیتونه هغه په پام کې نیول پکار دي چې داسې یو ګام وانخستل شي چې هغه نور په تعلقاتو باندې یو منفي اغېز وکړي.
د طاهر خان په وینا چې دواړو ملکونو له پکار دي چې نه صرف د سفارتي چارواکو امنیت یقیني کړي، بلکې هغه افغان لړپوړي چې پاکستان ته د درملنې په غرض راځي باید اړوند حکومتونه او ادارې له خپل سفر نه خبر کړي او بیا د پاکستان حکومت ذمہواری جوړیږي چې ورته امنیت ورکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د سیاسي صورتحال په اړه د ځینو حکومتي وزیرانو اتحادیانو وینا ده ک مخالفو ګوندونو د حکومت غورځولو لپاره هلې ځلې همداسې او ساتلې، نو دوی نه ویني چې د سینټ انتخابات په وخت شي. په پاکستان کې د ځینو سیاسي چارواکو په خبره د مخالفو ډلو د دې عمل نه به پاکستان کې جمهوریت ته ډېر نقصان ورسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ په پارلیمان کې لرسنی او سره خبرو کې د سینټ ډیپټی چیرمین مولانا عبدالغفور حیدری ویلي چې پاکستان پیپلز پارټي او د عمران خان ډله د طاهر قادری سره په ګډه د مارچ میاشتې نه مخکې حکومت غورځول غواړي، نو په موجوده حالاتو کې دی نه ویني چې پارلیمان خپله موده پوره کړي.
پارلیمان 5 سال کے لیے منتخب کی جاتی
ہے. پارلیمان د 15 کالو لپاره وي، نو باید چې پارلیمان خپل 15 کاله موده پوره کړي او د مسلم لیگ نون هم دا خواهش ده. خو چې کومه فضا جوړه دا په دې ملک کې او کم سیاسي صورتحال چې جوړ شوی او ځینې سیاسي ګوندونه غواړي چې د مارچ نه وړاندې د حکومت ختم شي، نو دا کم سیاسي صورتحال چې دی، نو چې زه هغه ته ګورم نو وایم چې شاید مشکله ده.
صورتحال میرے سامنے ہے، اس کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ شاید مشکل.
همدارنګ د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال هم د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي چې موجوده سیاسي صورتحال کې دوی ته نه ښکاري چې د سینټ انتخابات په مارچ کې وشي. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کارانو وینا ده چې د مخالف ډلو لخوا د دې عمل نه به پاکستان او جمهوریت ته ډېر نقصان ورسي، باید چې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه سره د جمهوریت د ودې لپاره کار وکړي. په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر غلام مصطفی په دې اړه وویل
اپوزیشن ارسه کوي ټیک دا کله چې دا خبره ملک او ریاست تراشي نو هغه کې زیات احتیاط کول بکاري. ټرمپ چې کوم دمکی ورکا نو هغه دمکی دې لپاره ورکا چې پاکستان کې پولیټیکل انسټیبلټی زیاته شوه، او چې پولیټیکل انسټیبلټی زیاته شوه نو ارته پارلیمنت چې دی نو د هغې اکټیویټیز باندې فرق پرېوته، د سینیټ اکټیویټیز باندې فرق پرېوته. نو همدغسې دا ادارې چې کله کمزورې شي نو بیا د ملکی ډیفینس چې دی نو هغه کمزورې کېدی شي. مطلب دا دی چې جمهوریت ته نقصان ډېر زیات دی، او چې جمهوریت ته نقصان شوه د ملکی سالمیت چې دی نو هغه بیا خطره کې پرېوځي.
همداشان یو بل د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان مسلم لیگ نن ډېر کمزورې حکومت دی، نو ځکه حالات تر دې را ورسېدل. نوموړي زیاته کړه
خدشات ستدي او په سینیټ کې ری نغواړي چې د نواز شریف د پیپل پارټي او دغه چې کم بیلنس دی نو هغه د نواز شریف په حق کې شفټ شي یا قومي اسمبلی خبره ده. پکار ده چې دا موجوده کم حالات را جوړ دي، په دې کې باید چې ټول قوتونه او ټولې ادارې دا په یو پیج باندې ودرېږي، د یو ایکسترا جوډیشیل او ایکسترا کانسټیټیوشنل کار کولو په ځای باندې خپلو کې دا اتفاق وکړي چې دا آئین او دا یونیټي به فالو کوو. یعنی دا په بای پاس کولو باندې دا ملک نشي مضبوطي ده او نه دا سیستم بچ کیږي، بلکې رول آف لا یا کانسټیټیوشن او په خپل ټایم خپل الیکشن دا چې کوم دا موږ د مصیبتونو نه بچ کولای شي.
د ذکر دا دی رستیو کې د پنجاب صوبایي اسمبلی ځینې غړي او د ختم نبوت لړکي بل وړاندې کولو باندې د صوبایي اسمبلی د غړیتوب نه استعفا ورکړي، او هم دا شند د جمعې په ورځ د بلوچستان صوبایي کابینې نه هم ځینې غړي استعفا ورکړي چې پکې عبدالماجد ابړو او میرمن راحت جمالی شامل ده. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په خیبر پختونخوا کې پر نرخزیانو د تشدد مخنیوي لپاره اوس یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړل شوی دی چې پرانستی پرون مازیګر په پېښور پریس کلب کې وشوه. د بشري حقونو د یو تنظیم بلو وینز د راټولو کړو معلوماتو له مخې تیر کال په پختونخوا صوبه کې د تشدد په پیښو کې 9 نرخزیان وژل شوی دي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې دی.
د بلو وینز په نوم د بشري حقونو یو غیر دولتي تنظیم د نرخزیانو د تحفظ لپاره د ترانس محافظ په نوم یو موبایل ایپ جوړ کړی دی. د دغې موبایل ایپ د پرانیستلو د دستوري پر مهال د نرخزیانو د ټولنې مشري پردانه جان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ایپ د لارې به د هغوی د ټولنې خلک د هغوی سره د تشدد وهلو، ټکولو یا لوټلو کومه پیښه ثبت کولی شي، او د دې ایپ د لارې به په سمدستي توګه امنیتي ادارو ته یا د هغوی د تنظیم خلکو ته په وخت د یو پیخي خبر ورکولی شي.
او زمونږ میډیا مرګرو ته یا پولیس ته به دا پته لګي چې هر خواجه سره سره سونه زیاتی کیږي یا کم ځای کې هغه سره زیاتی کیږي، یا خواجه سره سونه حقیقت وي یا خواجه سره سونه چې دینو هغه دروغ وي یا خواجه سره سونه په جرمونو نه پړدو چته.
د بلو وینز تنظیم مشر قمر نسیم وایي د نرخزیانو سره هر وخت وهل ټکول کیږي، او یو شمیر نرخزیانو د تشدد په بیلابیلو پیښو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
2017 کې 208 کیسز چکم دی رپورټ شوی دی چې د یو خواجه سره چکم دی هغه قتل کړی شوی دی. پېښور، نوشهره او پمردان ډیسټریټ کې د دې اپلیکیشن لانچ مقصد دا دی چې خواجه سره په اسانه خپل چکم رپورټ ته چکم وایلنس ته هغه موږ تر رسول شي. 2015 نه والا تر اوسه پورې 54 خواجه سره په خیبر پختونخوا کې قتل کړل شوی دی او 609 د متشدد مختلف کیسونه شوی دی.
نرخزیان وایي د دې ایپ سره به اوس د تشدد کوونکو خلکو په زړه کې یو ډول یره ترهه هم پریوځي، او کېدای شي د دې سره تر یو حده پورې د هغوی ژوند خوندي شي.
زما چې په خپله څومره خیال دی چې دا خلکو ته پته ولګي نو دا تشدد په زموږ سره کم شي، په دې واقعې سره لکه چې دا کم شي ډاونلوډ شو او خلک به مو یریږي او حکومت په زموږ سره د دې شي د لاسه ډېر دغه کوي امداد کوي کنه.
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د ژوند او نورو حقونو د خوندي ساتلو لپاره په حکومتي کچه هم په یو پالیسۍ کار روان دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مازیګر سلونې مې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه لانی ساجمل نورو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له ګارډین وسپانې سره په مرکه کې ویلي امریکا چې پاکستان ته کوم امداد ورکوي هغه ترګریز نړیواله مبارزه کې ډیر کم دی. امریکایي حکومت د زیارت پر اوس ویلي چې د وسلوالو سره د پاکستان تر پریکنده اقداماتو پورته کولو پورې به ورته د شاوخوا دوه اربو ډالرو پوسی مرستې ځنډوي. د افغانستان د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلومه کسانو تښتولی و د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپل کور ته رسېدلی دی. یوې غیر سرکاري ادارې بلو وینز په خبر پښتونخوا کې په نرخزیانو د تشدد مخنیوي لپاره د محافظ په نوم د موبایل اپلیکیشن پرانسته کړې ده. د بلو وینز مشر قمر نسیم پرون په پېښور کې وویل چې د دې اپلیکیشن له لارې به نرخزیان د تشدد پېښې زر تر زره رپورټ کولی شي. د خبر پښتونخوا حکومت چیف سیکرټر په ټولو ضلعو کې د تعلیم محکمو ته هدایت کړې دي چې په سکولونو کې د داخلاقیاتو زده کړې ورکول هم پیل کړي. د چارسدې د تعلیم محکمې ضلعي مشر محمد سراج خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د کار لپاره منصوبه جوړه کړې ده. استادانو دا ګام ستایلی دی. د ټویټر شبکې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د لانجمنو بیانونو باوجود به هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو پاڼې نه بندوي. د ټویټر شبکې چارواکو ویلي غواړي چې په سیاسي معاملو ولسي بحثونه زیات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پلان لري چې روان کال هم خپله دنده پر مخ یوسي. نوموړي دا خبره له هغو رپورټونو او ګنګوسو وروسته کړې چې ګواکې ټیلرسن به له ولسمشر ټرمپ سره د خرابو اړیکو له وجې خپله دنده سر پرېږدي. او د جاپان کیوډو خبري ایجنسی د نن د شمالي کوریا د اولمپیک لوبو لپاره د نړیوالې کمیټې استاسي په حواله ویلي ښایي چې شمالي کوریا به د راتلونکي میاشتې د ژمي په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله تورشي چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه نه کړی.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان په واضح توګه ویلي دی چې د امریکا او یا د بل کوم ملک لخوا د پاکستان پر ضد کڅه قسمه ګامونه پورته کړی شو نو سخت جواب به ورکوي، او که د ملک په بندوبستي سیمو کې ډرون حمله وکړی شو نو راغورځوي به. ورسپانه لیکي چې پاکستان په تیرو شپاړس کلونو کې امریکا ته د کولیشن سپورټ فنډ په مد کې دریش ارب ډالرو رسیدونه لیږلي چې پکې څوارلس ارب ډالره ترلاسه شوي او نهه ارب ډالره ورته اوس هم پاتې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان سیاسي مشرولۍ له پکار دي چې خپل منځي اختلافات دې ختم کړي او امریکا په شمول درست نړۍ پر وړاندې دې د خپل یووالي مظاهره وکړي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د امریکا لخوا د امداد ودرولو خبره په پاکستان د دباو اچولو ایوې حربې نه علاوه نور څه نه دی، او د دې په پاکستان د اثراتو نه انکار نشي کېدی. خو د امریکا د دې ګام یو مثبت اړخ دا هم دی چې پاکستان به اوس په خپل لومړیتوب کې بدلون راولي. ورسپانې لیکي چې امریکا د پاکستان نه د حقانی ډلې او افغان طالبانو سره سره ماتو داوا او پزنی نورو تنظیمونو د خپل خوخي مطابق د کاروایی کول غوښتنه کوي. خو پاکستان څو واره دا خبره کړې ده چې ثبوتونه دی راکړي نو ضرور به د یادو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې معاملات خرابولو په ځای په کار ده چې حالات ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. تر سره سره پاکستان له دا هم په کار دي چې د امریکا په امداد د خپل اړتیا کم کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د تیرې چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یو اوریدنې پر مهال ویلي چې 2013 کال کې بعد سپریم کورټ د توجه مرکز تعلیم او صحت وي. ورسپانه لیکي چې دا ډیره د خفګان خبره ده چې د ملک یو شمیر ضلعو او تحصیلونو هسپتالونو کې ډاکټران زیاتره مشینونه په شخصي کلینیکونو کې استعمالوي، خو چې کله چارواکي د هسپتالونو دوره کوي نو دغه ډاکټران واپس مشینونه هسپتال ته راوړي او دا ظاهروي چې مریضانو ته هر قسمه اسانتیاوې ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سپریم کورټ سره سره د صحت محکمو له هم پکار دي چې د ملک د ټولو سرکاري هسپتالونو د څارنې یو کوټلې نظام دی جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په پاکستان کې سخت دریزي مخ په خورېدو ده چې اوږدمهاله اغیز به زیاتوي. بلخوا د برطانیې ګارډین ورځپاڼه په کابل کې د زیارت ورځې ځانمرګي برید ته په پام سره لیکي چې کابل د افغانستان هغه یوازینی ښار دی چې پکې په شوو حملو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا زیاته اوښتې ده. د دواړو مقالو لنډیز عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د نیشنل انټرسټ لیکي چې تیره میاشت د خادم رضوی په مشرۍ تحریک لبیک یا رسول الله لوري اسلام آباد وتړل سو چې شای له وخت تیرېدو سره د خلکو د خبره هېره سي، خو د دې پیښې اوږدمهاله اثرات به تر ډېره وخته پاتې وي. د مقالې په وینا چې که څه هم په درنا کې په زرګونو کسانو ګډون وکړ، خو که څه هم د اثراتو په اړه له مبالغې کار نشي اخیستل کېدی، البته دا په پاکستان کې د سخت دریځۍ د خطرناکې ودې ښکارندوی کوي. لیکوالان وایي په پاکستان کې د سخت دریځۍ یوه وجه د کرکې یا نفرت ډکو خبرو ته د خلکو لاسرسی دی چې د سکولونو د نصاب، مذهبي ویناګانو، ټلویزیون او ټولنیزې میډیا له لارې خورې شي. خورسره خپله ریاست هم د خپلو ملي ګټو لپاره سخت دریځۍ د سیاسي آلې په توګه استعمالوي. د مقالې لیکوالان پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې چې د پاکستان ټولنه په بې کچه توګه غیر لیبراله ده، نو څنګه کولای سي د سخت دریځۍ له ژورې ستونزې ځان وژغوري؟ د دې په جواب کې لیکوالان وایي چې ترګري ته د جګړې په میدان کې ماتې ورکول لکه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې ورکړه یوه خبره ده، خو د سخت دریځۍ په شان پیچلې مسله لمنځه وړل ډېر مختلفه او ننګونکی کار دی. د برطانیې ګارډین ورځپاڼې بیا د زیارت په ورځ په کابل کې د سوي ځانمرګي برید په اړه لیکنه کړې ده. په دې حمله کې 11 کسان وژل شوي او 25 ټپیان وو. ورځپاڼې زیاتوي چې په کابل کې یوه اونۍ وړاندې هم د شهګانو پر غونډه برید کې 40 کسان وژل شوي وو چې ځمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې وه. ګارډین لیکي چې په جګړه ځپلې افغانستان کې پلازمینه کابل د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په حواله تر ټولو خونړۍ ځای دی. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ملي امنیت ویلي وو چې په کابل کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یو مرکز شنډ کړ چې پکې په کابل کې د لوی ترګرو حملو منصوبه بندي کېدله. ورځپاڼه لیکي چې په منځني ختیځ کې زیږېدلې داعش ډله په 2015 کال کې په افغانستان کې تر راښکاره کېدو وروسته اوس په دې هیواد کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده، او د شهګانو او امنیتي تاسیساتو په ګډون یې په کابل کې حملې زیاتې کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فرانس ولسمشر وایي اروپایي ټولنه کولی شي ترکی ته په دغه اتحادیه کې د غړیتوب پر ځای د مشارکت وړاندیز وکړي. ایمانوئل مکخوا دا خبره پرون په پاریس کې ل خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان سره په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. اردغان ویل په اروپایي ټولنه کې د ترکی د شاملېدو لپاره اوږد انتظار ستړي کوونکی دی. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورټ مهم ټکی تاسو ته دروي.
ل خپل ترکی سیال سره په پاریس کې تر کتنې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل په اروپایي ټولنه کې د بشپړ غړیتوب پر ځای دا ټولنه کولی شي چې ترکیې ته د شراکت پیشنهاد وکړي. ماکرون په الیزه ماڼۍ کې له رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل په 2018 کال کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د ترکیې د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو او له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو له امله په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په مسأله کې پرمختګ ممکن نه دی. د رجب طیب اردوغان حکومت په دې هیواد کې د کودتا له هڅې وروسته شاوخوا 50,000 کسان زنداني کړل او د خونکو قاضیانو او پوځیانو په ګډون یې 2.5 لک کسانو دندې وسنډولې. ایمانوئل ماکرون له اردوغان سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل له اروپایي ټولنې سره د اړیکو لپاره دا ښکاره ده چې د ترکیې وروستۍ پریکړې او تحولات اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې پرمختګ وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب لپاره اوږد انتظار ستړي کوونکی دی. اردوغان ویل د اروپایي ټولنې ګامونه ښایي ترکیه دې ته اړ باسي چې پریکړه وکړي، خو هغه په دې اړه چې څه ډول پریکړه به وکړي څه ونه ویل. د فرانسې جمهور رئیس په ترکیه کې د یو شمېر خبریالانو د زندانی کېدو موضوع ته په اشاره ویل ډیموکراتیک هیوادونه باید د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. راپورونه وایي په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته شاوخوا 170 خبریالان زندانی شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل چې له جمهور رئیس اردوغان سره د انفرادي قضیو په یو لست هم خبرې ترسره کړې دي.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شوی دی
ددی خلاف منگا طرح پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر ایجنسی د لوړګي خوګخیل مشران ویلي د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل ورسره په تورخم کې د شوي لوازنامې سرغړونه کړي. د دوی په مشترکه کمرشل ځمکو باندې لا نور تعمیرات کول غواړي او اضافي لارې ورته بندې کړي دي چې د دوی کاروبار ورسره اغېزمن شوي. دوی وایي باید دغه اداره دې ورسره وویني او د هر نوي کار لپاره دې ورسره بله لوازنامه وکړي او د هغې پس دې خپل کار شروع کړي. خو چارواکي بیا وایي د لوازنامې یې هیڅ سرغړونه نه ده کړې. پدې اړه لسی مې د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسی د لوړګي خوګخیل کوم مشران وای چې دوی په تورخم کې د تعمیراتو او رصد قومي ادارې نېشنل لاجستیک سیل ته د خپل مشترکه جایداد یو برخه ورکړی و چې په هغه کې ځنې مهم دفترونه جوړ کړي دي او د وی لوازنامې تر لاندې خوګخیل کوم ته هر میاشت خپل مدن ورکول کیږي. خو په دې ورستو کې د هغه زړې لوازنامې نه سرغړونه کړي او اضافي ځمکې تر خپل واک لاندې دکړې او لا نور تعمیرات کول غواړي. دوی وای باید په دې لړکی دی اول دوی په اعتماد کې واخلي. په دې حق له د لوړګي خوګخیل قوم یو مشر حاجی زالد خان شینوار مشال ریډیو توای
نو اگر انتظامیه سره ملال دي چې راځي نوې تعمیرات وکا خوګخیل راي نه بغیر روزگار باندې ٹرانسپورٹ باندې قومی اڈے آرام بند افراد اوس کنوای ته شکم په کار د شکور خو غخیر کوم سره هغه وشي.
تورخم د غستون ز په حق لا عبدالرزاق خان وویل
روزگار رہنے کا حکم کی موجودہ روزگار دے دا روزگار پورس پورس بانی اخلی یا موٹر چلے ٹیکسی یا لس گاڑی چلے یا گنڈ گنڈ والی کے باسی را کے باسی ٹول خل کو روزگار دے تو خان سر تڑ لے تک زموں گا بٹے ہوئی خلق بنا سو خل کو موٹر ادھر بولے خل کو ڈیڑھ سو اندر والا وہ یار ہم بند
رکھلا دلوار په تورخم کې د نېشنل لاجستیک سیل مشر میجر فضل سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې موږ د کومې لوازنامې سرغړونه نه ده کړې خو البته د نوو تعمیراتو لپاره مو ډیزاین او نقشې تیارې کړې. خو په دې به خوګخیل قوم سره اول ناسته کوو او د هغې نه پس به پرې عملي کار شروع کوو او په دې کې په تورخم پوله یو لوی تجارتي ټرمینل هم شامل دی چې ځایي خلکو ته به هم ګټې ورسي. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د باختر ستوری.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ او تاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی پر لور راګرځوم. د نیز خبرونه د دې لړۍ پر روانه برخه کې په پاکستان کې د سخت دریزی په وده کې د مذهبي ډلو رول تکته نشوي ده. دا چې په پاکستان کې د سخت دریزی پر دود کېدو یا د پدیدې ته په وده ورکولو کې مذهبي ډلو سرول لوبولې دي. ټولنه او سخت دریزی روانه خبرونه پر همدې موضوع جوړه ده. دا پروګرام تاسو لپاره امچا اعظمي تیار کړی دی.
ټولنا او سخت ریزی.
د مشال رادیو په نيز خبرونه ټولنه او سخت ریزی کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخت ریزی په واده کې د ریاست پر رول بحث واوریدی. په دې هیواد کې د سخت ریزی په واده کې بیلابیلو طبقو رول لوبولی ترڅو دا پدیده ژوندۍ وساتي او نورې قوي کړي. په پاکستان کې چې کله د سخت ریزی بحث کیږي نو د دې هیواد مذهبي ګوندونو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخت ریزی روان خبرونه کې پر دې بحث شوی دی چې د پاکستان مذهبي ګوندونو په دې هیواد کې د سخت ریزی په دود کېدو یا دې ته په واده ورکولو کې څه ونډه لرلې ده. په پاکستان کې سخت ریزی یو اوږد تاریخ لري چې د بیلابیلو لارو ورته د سوند مواد برابر سوي او دا اور یې تیز کړی دی. په 1928 کال کې د دې هیواد له جوړېدو سره سم یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو فعالیت پیل کړ، خو په دوی کې ځینو اسلام پال مفکوره لرل. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هودبای په دې لړ کې د جماعت اسلامي ذکر کوي.
مذہبی جماعتیں خصوصاً جماعت اسلامی نے شروع دن سے یہ مطالبہ کیا ہوا تھا.
مذہبی گندونا پر جنگڑی تو جماعت اسلامی لومڑی روز دا غشتنا کھڑے وچ پاکستان با یو اسلامی ریاست جوڑول کیشی او دا کافی نہ دا چې دا دی یوازې مسلمان ریاست وي، خو هغه وخت چې اسلامي دومره مقبولیت ترلاسه نه کړ او د ضیاءالحق تر واکمنۍ وړاندې کمزورې وه. دغه ګوند د ضیاءالحق په دور کې خپل قوت په دې ډول زیات کړ چې په بیلابیلو سرکاري ادارو ننوتل او په ځانګړې توګه د تعلیم په وزارت کې د ځان لپاره ډېرې اسانیانې پیدا کړې. د دې نتیجه دا سوه چې داسې نصابي کتابونه ولیکل شو چې له کرکې خورونکو موادو ډک ول. دا ډول لوی کامیاب شول او هغه مواد نن هم په دغو کتابونو کې شته. که څه هم جماعت اسلامي ګوند د پاکستان له جوړېدو وړاندې د برتانوي هند په لاهور ښار کې په 1941 کال کې رامنځته سو چې بانی او لومړی مشر یې سید ابوالعلا مودودی و، خو د پاکستان جوړېدو وروسته په لومړیو دوو لسیزو کې ډېر نفوذ نه درلودي. پر دې سربیره د پاکستان یو بل لوی مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام هم د پاکستان له جوړېدو وړاندې په 1945 کال کې د مولانا شبیر احمد عثماني لخوا جوړ شو چې د پاکستان د ازادي غورځنګ ملاتړی و. د پاکستان اسمبلی ته په 1949 کال کې د قرارداد مقاصد په وړاندې کولو کې د شبیر عثماني رول یو تر ټولو مهم ګڼل کیږي. خدا ګوند په 1948 کال کې د مولانا مفتی محمود تر مشرۍ لاندې راتلو وروسته زیات قوت او نفوذ پیدا کړ. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په 1950 کال کې د ضیاءالحق له واکمن کېدو وروسته په دغه موده کې ریاست د سخت ریزی تر شا ودرېدی او د دې پروژې د کامیابۍ لپاره د مذهبي ګوندونو ملاتړ پیل کړ.
ریاستي نظام چې هغه د ګوندونو چې د قوت په بخلو میډیا باندې تعلیمي نظام کې تبدیلې راغلې سلیبس کې په دې توګه باندې دلته مذهبي ګوندونو په رول ول مذهبي ګوندونو څخه ګټه داوه چې دغه مدرسې چې وي خو دې ته پیسې راغلې او دې کې د کوم خلکو هغې په کې هم پیسې وګټلې. جهاد پروژه کې کافي ګټه وه او بل دا وه چې هغې تیار خلک ملو شو خپل د ګوندونو لپاره کار کوونکي ځوانان چې د مدرسو نه راووتو نو هغې کې خو یعنی لږ خلک داسې وو چې جوماتونو کې امامت وکړی شو، نور خو چې کوم فارغ وو نو هغوی بل کار نه وو. یو خو داسې چې کوم جهادونو کې چې کوم افغانستان کې په کشمیر کې په نور ځایونو کې وو په هغې کې زوران بخت شو روزگار او بل دا چې مذهبي ګوندونو کې یو قسم داخلي ته سیاسي کیډرز یا سیاسي کارکنان تیار ملو شو چې هغوی ټول وختي دغه کار یو بس نو دې مذهبي ګوندونو په دې کار کې ښه پوره برخه واغسته.
په پاکستان کې د ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال شوروي اتحاد د 1990 کال په پای کې پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته د 1990 په لسیزه کې پر غربي قوتونو او عرب هیوادونو سربیره پاکستان هم په افغانستان کې د شوروي اتحاد پر ضد د خپلې برخې هلې ځلې پیل کړې او د افغان مجاهدینو پر روزنې سربیره د پاکستان مذهبي ګوندونه د جهاد لپاره تشویقول. په پاکستان کې د کوټ په نامه څېړنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې د پاکستاني ریاست د جهاد له تګلارې زیاته ګټه همدې مذهبي ګوندونو پورته کړه.
زموږ مذهبي طبقه زموږ د دې سټیټ د جهاد چې کومه پالیسی و په 80s کې 90s کې بلکې دا غینه پستم دا غي یو ډایرکټ بینیفیشری جوړ شو. آغی پا وجہ دی تا داغینا فائدہ حاصل شوا داغ فائدہ حاصل اولو پا وجہ دی پا کی بیا دی پا فروغ کی دی خپل یو ظالم یو کردار شامل شو چونکہ دا مذہب پا نامہ باندے خلق جنگ لرا پاسا ولو او خلقو تا یو دا سی مذہبی لارا خوالو چې هغه په بنیاد باندې هغه د بل کس د وجلو او د بل کس د ضرر رسولو سبب جوړ شي. نو چې هغه یو نظریه د مذهب په نامه باندې خوریده نو ظاهر ده چې د مذهبي طبقه په هغه کې یو ډیر خاص کردار جوړ شو.
بلخه په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو او شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل هم ورته نظر لري. وایي چې د شوروي افغان جګړې پر مهال د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون د پاکستان ټولو مذهبي سیاسي ګوندونو خپل رول لوبولی دی.
د افغانستان په تباهي کې هر مذهبي ګوند خه مکمل یې سره راغستی ده. هغه مذهبي ګوندونه چې د هغه تاریخ دا او چې د هغه د پلار نکونو یو سامراج دښمنه کردار او جمعیت علما هند اغی باقیات چکم دین او اغیم پیسے کھوڑے او کلاشنکونے غستل جماعت اسلامی او مغستل سکت جماعت اسلامی کو بنیادی طور باندې جوړه لغیر پارا ودا غی بنیادی مقصد هم دکاو جمعیت علماء اسلام پکې هم شاملو پیسے غستې ار یو سیاسی پارٹی مذهبی چکم را اغی پدی دان کی او پدی دریاب کی خپل لاسونه ولی دی او مایانی پکې نسلی دی.
لدی وړاندې چې کله په 1947 کال کې د برصغیر د تقسیم په نتیجه کې هندوستان او پاکستان رامنځته شول، نو پاکستان له جغرافیایي پلوه دوه برخې درلودې. لومړی یې اوسنی پاکستان و چې د مغربي پاکستان په نوم یادېده، او دوهمه برخه اوسنی بنگلاديش و چې مشرقي پاکستان بلل کېده. په 1990 کال کې له عام انتخاباتو وروسته د عوامي لیگ ګوند د مشر شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ کې په مشرقي پاکستان کې له مغربي پاکستان څخه د خپلواکۍ غورځنګ پیل شو چې د بحراني کیفیت لامل وګرځېد. د دې مبارزې په پای کې د 1991 کال د ډسمبر پر 14 نیټه مشرقي پاکستان د بنگلاديش په نامه د یو نوي هیواد په توګه اعلان شو. د 1991 کال پر مهال په دې بحراني حالت کې پر پاکستاني پوځ سربېره جماعت اسلامي ګوند هم د پاکستان د تقسیم مخالف و. د اسلام‌آباد د سیمیزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکی شاهد الیاس خان په هغه دور او راوروسته د مذهبي ګوندونو کردار ته څه داسې کتنه کوي.
په هغه دور کې مونږ وینو چې د جماعت اسلامي کومه پارټي ته د دې کار په نام په مشرقي پاکستان کې جنګېدل، او چې د پسندانه چې کوم حرکت دی او د جهاد چې کوم تصور دی هغه په بنیاد باندې هلته وجنګې کلوې چې دا مونږ د هندوستان خلاف جنګې وو. همدغه سې په کشمیر کې د مسلمان تمون باندې چې دا چون کوم مسلمانان دي د کشمیر کې د پاکستان سره، نو پاکستان کې د دې داسې پروپونه و چې هغه کشمیر د اسلام په نوم باندې پاکستان د دې دا یې اعتراضونه کوي چې تاسو رایویت اسلامي چې کوم ملتن ګروپس چې هغه تاسو سپورټ کوي او ورلګې او انډیا خلاف یې په کشمیر کې دا کوي. بیا نه پس پاکستان کې مولانا سمیع الحق چې کوم د هغه کم ته چې د طالبانو بابا ویل شي، او کلام سمیع الحق په دې وروستیو کې د دې اظهار کړی دی چې طالبان چې کوم دي دا زما پیداوار دی. او بل د جمعیت علما اسلام چې کوم پارټي دا عبدالرحمن په دې باندې هم ته مونږ وینو چې دوی د طالبانو برخیده چرته هم په صحیح توګه باندې مخالفت کړی او دا ویل کېږي چې دا خلک طالبانو سره همدردي نه لري، خو د دې خلکو دا سوچ دی چې افغانستان کې راوسته سره روان دي
دا. په پاکستان کې مذهبي ګوندونه سیاسي هم دي او هغوی د پاکستان آئین او قانون مني او په انتخاباتو کې په باقاعده توګه برخه اخلي، خو دا چې دوی بیا ولي او څنګه سخت دریځي ته مخه کړي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې ریاست دغه ګوندونه د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کاروي.
مسله هغه څه دی چې هر کله حکومت پالیسی جوړ کی، اسٹریٹجی پالیسی جوړ کی، بل من خلاف کیا او بل کی رائے خپل اسٹریٹجی مفادات یو غیر لپاره عمدہ مذهبی ګوندونه د دې مقصد لپاره استعمال کی. نو بیا دا ګوندونه مذهبي پارٹی کی چې دوی مذهبي ګوندونه په پاکستان کې لري اوی خندت کړی دا اوی دې چې کوم دی بہت نظریاتی پوی اور کړی دا په دې کې دا یو اوی پس دې هدا پوی مست کړی دا ګوندونه جوړول کی د دې په معلوم داد کی سبھی پر ٹریننگ دی پڑی آتے کی خدا پالیسی حکومتی پالیسی ہے ہر طرح کی حکومت آپ پالیسی چینج کر رہے ہم بہت سیاسی بجنے کی آگے لاسودہ سے اور آگے انتخابی سیاست کے لیے بارہ پاکستانی نظام کے لیے پڑھائی کے لیے انتظار کری زمانہ خیال ربیع تعلق جتنی حکومتی پالیسی سے رہی.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند صوبایي مشر مشتاق احمد خان دا مني چې هغوی په افغانستان او کشمیر کې د افغانانو او کشمیرانو اخلاقي حمایت او مرسته کړې ده او اوسمهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ خلاف دي. نوموړی په دا وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې له پاکستان تحریک انصاف سره په شریکه د واکمن ګوند جماعت اسلامي لخوا د نصابي بدلون په اړه وایي چې دوی له کتابونو سیکولر مواد وویستل.
مونږه د میډیا سیکولرایزیشن چې دای په ذریعہ زمون اقدار زمون ثقافت زمون روایت تباہ و برباد کړی شي د اغیم خلاف یو او مونږه د نصاب په ذریعہ سره پخپل اقدار او پخپل ثقافت باندې یو ثقافتي حمله هغه نشو برداشت کولای. نو مونږه چې سکړی دی په نصاب کې دا مونږه د خپل روایتو د خپل دستور د خپل کلتور او د خپل تهذیب مطابق پدې کې بدلون راوستي او ویسترنایزیشن یا مغرب زدگی هغه ظاهره خبره ده زمونږ لپاره مثال نه دی او نمونږ هغه په خپل وطن کې برداشت کولی.
په پاکستان کې د مذهبي سیاسي ګوندونو ورآخوا ځینې نورې ډلې هم شته چې د سختریزي خورولو تور پر پوري کیږي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې پر 15 وسلوالو ډلو بندیز لګولی او 4 نورې ډلې د کورنوي چار وزارت تر څار لاندې اعلان کړي دي. خو پښتنه دا ده چې پر دې هر څه سربېره بیا هم څنګه د دې ډلو غړي خپل فعالیتونه پر مخ وړي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې یو خو په دې 15 ډلو کې ځینې داسې دي چې خپل خیراتي یا د خیر شګړې څنګه لري او بلخوا دا ډلې په بدل نوم بیا څرګندېږي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي. خدا چې دوی مالی سرچینې له کومې خوا کوي. ډاکټر عائشه زیاتوي چې د مذهب او اسلام پر نامه د مرستو راغونډولو کمی نسته.
مذهب کې نام په اور اسلام کے نام پہ فنڈ جمع کرنے کی کوئی قلت نہیں ہوتی.
دا مذہب او اسلام پر نامہ دمرستو راغونډولو کمی نشته. دوی خلکو ته وای چې په کشمیر کې جهاد دی یا د مدرسې لپاره چنده غواړي یا یو بل د خیر کار پہ کوي. دوی خو خلکو ته دا نه وای چې دا پیسې به د څه لپاره استعمالوي. بلخوا په خارونو کې ځینې تاجران لري هم دوی ته پیسې
ورکوي.
د پاکستان حکومت په 2002 کال کې د لشکری طیبه په نامه وسلوالې ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه او دا ډلې غیر قانوني اعلان کړه. خو د دې ډلې مشر حافظ محمد سعید د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه نورې ډلې جوړې کړې چې حکومت په دا وروستیو کې د هغوی پر چندې راټولولو یا ورکولو هم بندیز ولګاوه. پر دې سربېره حقانی شبکه او د افغان طالبانو شوراګان هم چې افغان حکومت او امریکا یې په افغانستان کې پر داخلي او بهرنیو ځواکونو د بریدونو ذمهوار ګڼي تر بندیز لاندې ډلو لیست کې نسته. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال اویس توحید وایي چې حکومت باید د ټولو ډلو ټپل په ضد بے توپیر عملیات وکړي.
ایک پیمانہ بنا لینا کہ جو پاکستان کے خلاف حملہ کرے گا وہ جو ہے وہ
داسی پیمانہ کار نہ کوي چې کچو په پاکستان کې دنه ترګری وکړي یا پر ملي تنصیبات وبردونه وکړي نو هغه ډله به غیر قانوني وي او په ضد به عملیات کوي او کومي جهادي ډلې د پاکستان پر ضد بردونه نه کوي نو هغه ته به څه نه وایو. زما په فکر دغه نازک توپیر په خونړی حالت بدلیدلای شي.
خو په پاکستان کې د ترګری د مخنیوي قومي ادارې نکټا مشر احسان غنی وایي چې په تیر وختونو کې پر ځینو ډلو سترګې پټېدلې خو اوس داسې نه کیږي.
کته شو کتلې په لاستي او سومیا شو کې تنظیم بنشي فورن بلنوم باندې راشي فورن هغه بلنومې هم بنشي او دا به تاسو نوټس کړئ چې دا شروع دی. اوس دا اوس د نېشنل اکشن پلان هم هر میاشت میټینګ کیږي او پروګرس اخیستل کیږي چې تاسو څه وکړل دا لاست ټایم موږ تاسو له دا تاسو نه کړو. نو امید دی چې کم ارګنایزیشن بین شو هغې ته به دا اجازت نه ملاویږي چې هغه دی پلی سرګرمۍ جاری وساتي.
نوموړی زیاتوي چې تر بندیز لاندې ډلو لخوا د چندې یا پیسو ټولولو د مخنیوي لپاره هم پر بیلابیلو پروګرامونو کار روان دی.
اخری تنظیمونو دا قسم خپل چې وینګز یې هغه بالکل د ځان نه آیسولیټ کړي او د هغې سره اس قسم ډایرکټ په ښکاره تعلق نه ساتي نو قانوني په دې کې بیا مشکلات راشي. خو هغه تنظیمونه چې کم دا کوي هغه هم اوس لګیا دي که تاسو پام کړئ نو هغه انډر ابزرویشن دي.
په پاکستان کې غیر قانوني یا سختري زډلې د انټرنیټ لالاري هم پر ټولنیزو رسنیو خپل تبلیغات کوي او بلخوا د ورځپاڼو په بڼه جهادي مواد خپروي او د ځان په ګټه ترغیب او ترویج کوي. خو د پاکستان حکومت وایي چې تر نېشنل اکشن پلان لاندې د دوی په ضد اقدامات کوي.
د مشال رادیو اونې خبرونه ټولنه او سخدریزي هم دومره دا چې په پاکستان کې د سخدریزي په واده کې مدرسو سره لوبولې دي دا به د ټولنې او سخدریزي پر راتلونکي خبرونه کې واوري یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم سوکاله ژوند ولرئ
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو